ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಜೀವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
پاکستانی چارواکو لوری په چمن کې د یو پاکستانی عسكر وژنه کې د کاکړ افغان تن پاکستان ته د سپارلو لغوښتنې وروسته د طالبانو د حکومت ویان سبیح الله مجاهد ویلي د افغانستان اسلامي امارت د پیښې د څېړلو او عاملینو د پیدا کولو لپاره یو لړ پوړی پلاوی ګمارلی دی او پلټنې یې پیل کړې دي. په پاکستان کې د انتخابي کمیشن په غوښتنه د سپریم کورټ درې کسیزه بینچ پخواني وزیر اعظم عمران خان ته د کمیشن د سپکاوي په سر د قانوني کاروایۍ لپاره نوټس جاری کړی. او وروسته نه یې سې شنبې په ورځ د پلازمېنې کیف په ګډون په اوکراین کې په شاوخوا لسو سیمو باندې سل هوایي بریدونه کړي. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. د پاکستانی چارواکو له لوري په جاپان کې د یو پاکستانی عسكر وژنه کې د کاکړ افغان تن پاکستان ته د سپارلو لوغښتنې وروسته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د افغانستان اسلامي امارت د دې پیښې د څېړلو او عاملینو د پیدا کولو لپاره یو لړ پوړی پلاوی ګمارلی او پلټنې یې پیل کړي. د طالبانو ویان د نهه یسې شنبې په ورځ د ټویټر له لارې منلی چې په 14 نومبر د کندهار ولایت له سپین بولدک څخه چمن ته په ورتلونکې لاره د نامعلوم کس له لوري په پاکستاني امنیتي کسانو ډزې شوي او په دې ډزو یو تن پاکستانی عسكر وژل شوی دی. ذبیح الله مجاهد ویلي د اسلامي امارت امنیتي اورګانونه کوښښ کوي چې د بیا لپاره د دا ډول پیښو مخنیوي ته جدي پاملرنه وکړي. دوه ورځې وړاندې په چمن پوله د رامنځته شوي دې پیښې نه وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ لاره تړل شوې ده او د چمن ډپټي کمشنر عبدالحمید زهري وایس اف امریکا ډی بی ته ویلي پوله به تر هغه وخته تړل شوې وي تر څو چې د پاکستاني عسكر په وژنه تورنتن پاکستان ته نه وي سپارل شوی. تر دې پیښې وروسته د سیمې نه د دواړو هیوادونو د پولیساتو ځواکونو ترمنځ د نښتو رپورټونه هم خپر شوي، خو په دې نښتو کې د مرګ ژوبلې په اړه افغان او پاکستاني چارواکو په رسمي توګه څه نه دي ویلي. په پاکستان کې د انتخابي کمیشن په غوښتنه د سپریم کورټ درې کسیزه بینچ پخواني وزیر اعظم عمران خان ته د کمیشن د سپکاوي په سر د قانوني اقداماتو لپاره نوټس جاری کړی. بل پلو د پاوز د نوي سرلخکا د ټاکلو پر سر حکومت او د مخالفه تحریک انصاف ګوند ترمنځ په یو بل باندې د تورونو لګولو لړۍ دوام لري. همدارنګه د سرخار اسلام آباد په لور د تحریک انصاف لانګ مارچ هم په عمران خان باندې لبري تروسته په شپږمه ورځ هم دوام درلود. د بخن نړیوال سازمان په یوه اعلامیه کې د طالبانو لبن څخه د بشري حقوقو د خزینه مدافعینو د ژر تر ژره آزادولو غوښتنه کړې ده. دغه سازمان د ګولې دوشنبه په ورځ ناوخته یعنی د نوومبر په 14 نیټه ویلي چې طالبانو لس ورځې مخکې د ظریفي یعقوبی، فرحت پوپلزی او حمیرا یوسف په نومونو د بشري حقوقو مدافعین نیولې دي. د بخن نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د برخې کارکونکي سمیره حمیدی د یادو میرمنو نیولو ته په غبرګون کې ویلي په افغانستان کې د بشري حقوقو د خزینه مدافعینو د نیولو او روسي اتصاب د طالبانو د ظالمانه سیاستونو په وړاندې د هر ډول سولیز اعتراض او مخالفت د ځپلو بل هڅه ده چې په ځانګړي ډول د خزو انجونو بشري حقوقو نقض کوي. د بخن نړیوال سازمان یادو نیولنو ته په غبرګون کې همدارنګه ویلي چې طالبان باید د وسنۍ او چارواکو په توګه قوانین او نړیوال نورمونه رعایت کړي او له کوم قید او شرط پرته د بشري حقوقو دغه مدافعین او همکاران یې خوشی کړي. روس د نهه یسې شنبې په ورځ د پلازمېنې کیف په ګډون په اوکراین کې په شاوخوا لسو سیمو باندې هوایي بریدونه کړي. دغه هوایي بریدونه اوکراین له ختیځ لویدیځ څخه ځپلی دی چې پکې د انرژۍ ودانۍ، د استوګنې ودانۍ او نور بنسټونه هم شامل دي او د یو کس د وژل کېدو راپور پکې هم ورکړل شوی. امریکا په اوکراین باندې د نومبر د 15 نیټې د روس لخوا د توغندیو تازه ترسره شوي بریدونه غندلې دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان د نهه یسې شنبې په ورځ وویل داسې ښکاري چې دغه توغندي په پلازمېنه کې یف او دغه هیواد په نورو شاوخوا سیمو کې په ملکي ودانۍ باندې لګیدلی. د کیف خاروال ویټالي کلچکو ویلي چې لږ تر لږه یو کس د روسانو په دغه توغندي برید کې وژل شوی دی. کیف انډیپندنت د دغه هیواد د هوایي ځواک له خولې خبر ورکړی چې روسانو د نوومبر په 15 نیټه په کیف او شاوخوا ښارونو باندې کابو سل توغندي توغولي دي. او په یو بل خبر کې راغلی دی چې د اوکران ولسمشر ولادیمیر پوتین د نهه سي شنبې په ورځ وویل د تاوتریخوالي ریښتینی بندیز به هغه وخت وشي چې روس خپل ټول ځواکونه له اوکراین څخه وباسي او د روس تر پولې پورې د اوکراینیانو واک بیرته پر ځای شي. هغه چې په بالی کې یې د جی شلو هیوادونو سرمشریزې ته په آنلاین بڼه وینا کوله وویل د شخړې په پای ته رسیدو کې ځنډ به د نورو اوکراینیانو د مړینې او نړۍ ته د نورو ګواښونو معنا ولري. زیلنسکی وویل زه اوس دې ته هڅېدلی یم چې اوس یې وخت دی چې د روس ویجاړوونکي جګړه باید ودرول شي او دا کېدای شي. د اوکراین د مشر دغه خبرې وروسته له هغه شوې چې هغه د ګلې دوشنبې په ورځ له روسانو څخه د نوي آزاد شوي ښار خرسان څخه د لیدنې پر وخت اوکراینی ځواکونو ته ویل چې هېواد یې سولې ته تیار دی. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
درنو اردوونکو خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا دی ودا اوس هم د مهمو راپورونو په لور. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن لار په دریم ورځ هم تړلې وو او د دواړو خواوو د چارواکو ترمنځ تاوتریخوالی هم لیدل کیږي. د چمن زلي مرستيال کمشنر ډیبی ته ویلي چې تر هغه به د چمن لار بند وي تر څو افغان طالبانو بریدګر پاکستان ته نوي سپارلای. نو موري ویلي په پاکستان کې ایثار پاتې افغانان یې خپل هوا ته د نورو قبایلی لارو څخه لیږلي دي. په چمن کې د طالب او پاکستانی چارواکو ترمنځ د شوی خنړې شخړې وروستای حال په چمن کې د ډیبی خبريال نعمت الله سرحدي په دې راپور کې راټول کړی.
د وی یو ای ډیوا سره په خبرو کې د سرحدي ضلع ضلع چمن مرستيال کمشنر عبدالحمید زری دغه خبرې تکراری ور بیا وکړي تر څو ګډه پول باندې د سپر مقام پر پاکستانی چارواکو باندې برید کوونکی کس پاکستان ته افغان طالبان په والا کړی نه وي تر هغه به دغه بندر بند وي او هر قسمه پیاده تګ او راتک او تجارتي اموال څخه ډک مرشان ته د سرحد پار تلو اجازه پاکستان ور نه کړي. خو مرستيال کمشنر دا هم وویل ستیر ورځ په پاکستانی خاوره کې ایثار افغانان خپل وطن ته د ستنېدو اجازه ورکړل سول او نن د منګل په ورځ په سپین بولدک ایثار پاکستانیانو چمن ته راپری شو ولسول چې دغه تاګ او راتک د مرکزی لارې په چپه د تصدق پوسټ څخه وسو. خو د پاکستان پر دغه غشتونو باندې د افغان طالبان ویان زبی الله مجاهد نن پر ټویټر ټولنیز رسنۍ په خپل پیغام کې پر دغه پیښه خوښنی سرګنده کړې ده او د پیښه عاملینو پیدا کولو او پلوټونو د پاره لوړپوړي هیئت ټاکلو خبره کړې ده. د افغان طالبان ویان زبی الله مجاهد په خپل پیغام کې نور زیاته کړې ده د سپین بولدک څخه چمن کې تلونکي لار باندې نامعلومه کس پر پاکستانی چارواکو د ذکر دي روان وخت کې به دغه رنګ پیښه مخنیوي کولو د پاره پاملرنه ونیول سي. خو د افغان طالبان ویان په خپل پیغام کې دا نه دی ویلي دي چې د پاکستان پر غوښتنه به دغه بریدګر نیولو پاسو پاکستان ته پواله کړي کوم په خپل هیواد کې مکتمه پر وچلوي. خو د پولې د بندېدو عمل نه یوازې د سیمې تجاران بلکې د افغان ترانزیټډ اموال وړونکو پاکستانی ډرایورانو هم په چمن سره د شار کې د زیات یخنۍ کې ولاړ د سخت مشکلاتو سره مخامخ دي.
زموږ ټول د چمن د کوټ پورې د دې کاروبار ستې د بارډر سره تعلق لري او بارډر نن درې مدي بندې بالکل کاروبار ټپ ولاړ دی او نه ګراکسته نه شیسته چې د کوټ څخه خو مېلمانه راکول چمن کې سودا وکول هغه وس ناراضي وای بارډر بندې نو چمن نه ناراضي.
بارډر هر وخت بند شي ګنا نو پریشانی د ګاډیان والا ته بشارګان غریبان ولاړ دي مسافر او په د ګاډیان درندې ګاډیان دي پټیرو زور راځي او دلته ډریوران کلندران غریبانان بس خرچې د جیبه کا او بس هر مشکل چی کنن ټول زورې د ګاډیانو ورځي.
ګډه پوله د نومبر پر دیالسم د اتوار په ورځ هغه مهال بند سو کله چې یو مسله کست به بدوسی مرکزی لارې څخه په پاکستان کې را داخل سو او پر پاکستانی چارواکو ډز وکي او یو پاکستانی ملیشا عسکر ووجر او دوه نور ټپیان کو. خو دغه پیښه وروسته بیا نشته پیل سو او پاکستان افغانستان ترمنځ ګډه پوله بند سول. نعمت الله سرحدي وی وی ډیوا چمن.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
پا په پاکستان کې د انتخابي کمیشن په غوښتنه د سپریم کورټ درې کسیزه بنچ په خوانی وزیر اعظم عمران خان ته د کمیشن د سپکاوي په سر د قانوني اقداماتو لپاره نوټس جاری کړی. بل پلو د پاوز د نوي سرلخکا د ټاکلو په سر حکومت او د مخالفه تحریک انصاف ګوند ترمنځ په یو بل باندې د تورونو لړۍ دوام لري. په ورته وخت کې د سرخار اسلام آباد په لور د تحریک انصاف لانګ مارچ هم روان دی. په دې اړه په تیر خبرونه کې زموږ همکار احمد فواد لامی په اسلام آباد کې د ډیوی خبریال پیر ولایت شاه سره خبرې کړي.
یو خو د عمران خان باندې چې قاتلانه حمله شوې او د هغې نه پس دغه لانګ مارچ نن شپږمه ورځ ده او نن د چینیوټ علاقه د پنجاب چې دا انته کې دی راغون شو د لانګ مارچ ګډونوال او دغه سی په خیبر پختونخوا کې نن د بیلابیل زینونه قافلې چې کمینو اغار روان شوې دي. نو په دې موخه باندې عمران خان د ویډیو لینک د لارې وینا کړې ده او خیبر پختونخوا کې د لانګ مارچ ګډونوال ته په پنجاب کې نن هغه دا تور لګولې دی عمران خان چې د نواز شریف یو داسې د فوز نوې سرلخکار راوستل غواړي چې هغه د نواز شریف ټول کې سونه معاف او عمران خان وایي چې ګنې ما به نه اهل کې داسې یو آرمی چیف راوستو دی منصوبه جوړه کړې ده. خو چې کوم حکومتي وزیران دي هغه د عمران خان دا تورونه ردوي او د دفاع وزیر آصف ویلي چې لا تر اوسه پورې د سره سم مشورت نه شوی د نوې سرلخکار په ټاکنه باندې د نواز شریف سره نه د بل چا سره. او خواجه آصف دا خبره هم کړې ده اسلام آباد کې چې د 13 نومبر نه پس به د نوی آرمی چیف د ټاکنې په معاملې چې کوم نه نمونه راځي د جی ایچ کیو نه حکومت ته د دفاع وزارت د لارې او بیا به حکومت دې کې یو نوم اعلان کوي.
او د پاکستان په مطبوعاتو کې په دې اړه باندې څه ویل کیږي چې دا د پوز د سرلخکر ټاکنه دا موضوع څومره اهمه ده او څومره د پاکستان په سیاسي ماحول باندې وروسته اثرات اچولای شي؟
رامي صاحب دلته کې سړون کې او مطبوعاتو کې دا نظر لرلی شي چې دې کې شک نشته چې د پاکستان طاقتور فوز دی او ټول ملکی سیاست کې کردار لوبول دی. هغه فوز په خپل باندې خو فوز اوس داوه کوي چې اوس هغه د سیاست نه لاس اخست دی او د فوج چې کوم د نوې سرلخکر تعیناتي نو سیړون کې او دا وایي چې هر یو لوی لیډر دا غواړي چې حکومت کې یا اپوزیشن کې چې یو داسې کس راشي چې هغه ته نږدې وي. خدای اختیار د وزیر اعظم دی د ناست وزیر اعظم چې هغه څوک راولي. نو دلته کې چې عمران خان ناکامې غوښتنې کوي یا په کومه طریقه سره چې هغه تورونه لګي نو په دې باندې خو سیړون دیوه کې کوي د فوج په خواني جرنیلان هم دیوه کې کوي. نن په اسلام آباد کې د فوز چې کوم د پخوانی افسرانو سوسایټي د ایکس سرویس مین سوسایټي اغیم دا ویل دي چې دا حق د شهبا شریف ته او اغیم دا الزام لګی چې ګنی عمران خان د داسې تورونو سره د فوز د نوې سرلخکر تعیناتي چې دا کو هغه هر څوک راضي نو هغه لنجمنه جوړول غواړي. جی
او بل خبره د سپریم کورټ نوټیس چې عمران خان ته جاری کړی دی چې مونږ مخکې هم یادونه وکړه په دې اړه کلکته نور معلومات را سره شریک کړي.
په وروستو کې عمران خان او داغه د پارټي زری مرکزی لیډرانو پرلپسې بیانونه ورکړو چې د انتخابي کمیشن مشر چې کوم دی نو هغه د اپوزیشن سره ملاو دی هغه د پی ڈی ایم کسته او بل دا چې انتخابي کمیشن د دوی سره توپیری چلن ساتي د دغه بیانونو په اساس باندې انتخابي کمیشن خاص کړی دی سپریم کورټ ته چې د عمران خان په ضد د انتخابي کمشنر او د کمیشن د غړو په ضد بیانونو په سر د قانوني کاروایی وکړي شي د غیر سپکاوي په تور. نو په دغه وخت کې د سپریم کورټ د نوټیس جاری کړی دی او عمران خان او هغه دوه نږدې ملګرو فواد چودري او اسد عمر ته هم د عدالت د سپکاوي د کمیشن د سپکاوي په تور باندې. جی
ډیر زیاته مننه پیر صاحب.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 205 003.
د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې اف آی ای د خبريال ارشد شریف ته وژنې په تور د تاریخ انصاف ګوند مشان مراد سعید او فیصل واودا د پلټنو لپاره د راتلونکي ګولې د شنبه په ورځ راغوښتي دي. بلورته د کورنی او چارو مرکزی وزیر رانا ثناءالله ویلي ک د ارشد شریف ته وژنې په ترڅ کې د شپږو کسانو چې پکې دوه په پاکستان دوه دوبۍ او دوه کینیا کې د پلټنې وشي نو دا مسله به حل شي. په دې اړه نور حال د الیاس خان په ریپورت کې.
د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې اف آی ای د خبريال ارشد شریف د وجنې په تور د تاریخ انصاف ګوند مشران مراد سعید او فیصل واډا د پلټنو لپاره راتلونکي ګل په ورځ راغوښتي دي. پاکستانی مطبوعات د خپلو سرچینو له قول وایي چې د پی ټی آی مشران د وژل شوي خبريال ته د ګواښونو څخه خبر وو چې تیره میاشت د کینیا پولیسو لخوا په ډزو وژل شوی وو. د پی ټی آی ناراضه مشر فیصل واډا تیره میاشت یو خبري غونډه کې دعوه کړې وه چې د سینیئر اینکر پرسن ارشد شریف د وژنې منصوبه د مخکنه په پاکستان کې جوړه شوې و او دا یو حادثاتي وژنه نه و. په عین حال کې د پاکستان د کورونو چارو مرکزی وزیر رانا ثناءالله ویلي چې د ارشد شریف د وژنې پترس کې د شپږو تنانو نه پلټنې وشي نو دا مسله به ډېر ژر حل شي. د نهه یا سه شنبه په ورځ یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې رانا ثناءالله ویل
نقشی میں رکھا اور اس کے بعد جو ہے وہ اسے جہاز میں بٹھایا اور وہ اگلے دن دبئی چلا گیا. دوسرا آدمی جو ہے اس کی گفتگو سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسے ان چیزوں کی خبر ہے کسی حد تک. فیصل وڈا
دیش پگو تنانو کے دو پا پاکستان کی دی دیکھ یو تن دے پخپل موٹر کی کے نولو اور دا خیبر پختونخوا اعلی وزیر تے حوالہ کرو چرتا نچے آغا دبئی تا واسطہ ولے شو. اور دویم کس فیصل وڈا دے رانا ثناءالله زیادہ کڑا دو تنان طارق وسیع اور سلمان اقبال پا دبئی کی دی او دو نور خرم او وقار دی سوک چی پا کینیا کی دی. مرکزی وزیر اویل دی که شک نشتا چی دا ارشد شریف پا موٹر ڈزی دا سا پتولو لپار دی او هغه پا یو حادثاتی برید کی نا بلکه هدفی برید کی وجل شوی دی. رانا ثناءالله زیاد اکڑا که پلتنو که دا شپک تنان بی گناه ثابت شل نخواه خبر دا خو مونگ تا پورا یکین دی چی دا دوی پلتنو او بیانونو سخبا مونگ تا دا اصلی قاتلانو ترسیدلو که دیر اشاره ملاو شی. پا ویشتم اکتوبر دا پاکستان د پوز ویان لیفټیننت جنرال بابر افتخار ویلی وو د ارشد شریف د پیخې په تړاو د ای آر وای د مشر سلمان اقبال نوم بیا بیا اخیستل کیږي ځکه هغه د پاکستان ته راوستل شي او په پلټنو کې دی شامل کړی شي. د ارشد شریف د وژنې وروسته په ټولنیزو رسنیو په پوز پوښتنې راولاړې شوي چې د دې وژنې د پیښې نه څوک ګټې پورته کوي. دا قتل ډېر ضروري دی خو د شخصي ټلویزیون چینل ای آر وای مشر سلمان اقبال بیا ویلي وو د ارشد شریف د وژنې سره هیڅ تعلق نشته او پزان لگیدلی تورونه رد کړی وو او د یادې پیخې د ملګرو ملتونو د لارې د پلټونو غوښتنه کړې وه. په همدې حال کې د پاکستانی چارواکو یو ادوکسیزه پلټون کې ډله د دوشنبه په ورځ متحده عرب اماراتو ته رسیدلې چې د ارشد شریف دوبۍ ته د راتک احوال ته د تیر شوي وخت په اړه پلټنې وکړي. د دې نه وړاندې د اف آی ای مشر محسن حسن بټ جیو نیوز ته ویلي وو داسې ښکاري چې ارشد شریف په کینیا کې په یو منظم پلان شوي وژنه کې وژل شوی دی او هغه د شواهدو په بنسټ دی چې پاکستان تر اوسه راټول کړی دي. د اف آی ای لوړپوړو افسرانو ویلي مونږ باور لرو چې د کینیا پولیس د ارشد شریف په هدفي وژنه کې لاس درلود. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
کو دا وایس اف امریکا دی ودا په پاکستان کې د ترګری زد عدالت له خوا په چنایي انجنیرانو ځانمرګي برید په تور نیول شوی دوه کسانو ته د مرګ سزا ورول شوې ده. په یاد د ځانمرګي برید کې چې نه چینایانو او څلور پاکستانیانو په ګډون ډیر لسته کسان پکې وژل شوی وو او د دغه پیښې وروسته د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي و دغه ځانمرګي برید تحریک طالبان پاکستان ترسره کړی. په دې اړه تفصیل د احسان محمد خان په ریپورت کې.
دا پاکستان د ترګری عزت یو ځای عدالت چې په چینی انجینرانو ځانمرګي برید په تور دغه دوه تنانو ته د مرګ سزا اورولې. دا ځانمرګي برید چې تیر کال د جولای په میاشت کې د خیبر پختونخوا کوهستان سیمه کې ترسره شوی و چې په نتیجه کې یې نه چینی انجینران او څلور پاکستانیانو په شمول دیاللس تنان وجل شوي او تر شلو نور ټپیان شوي وو. د ګلپورس په ابتباد کې د ادارے د پولیسو مشر زیشان اصغر مطبوعاتی کانفرنس کې وویل دغه د پولیسو او تفتیشی ټیم لویه کامیابی ده چې په یاد ځانمرګي برید کې ککړتنانی ونیول او ورته سزا هم ورکړل شو.
ٹرائل کے دوران دو ملزمان کو 13-13 بار سزائے موت دی گئی اور 32-32 بار عمر قید کی سزا دی گئی, تو یہ میرے خیال میں ہمارے لیگل سسٹم کی بہت بڑی کامیابی ہے.
دے وائی زمن طرح گرائی پر زد پولیس و سانگے و استخباراتی اداروں کھڑاو او حسو پا نتیجہ کی دا زانمرگی برید دغا پیخی پلٹنے تر کامیابی ورسے دے لئی تورن تنان ونیول او زندان تا ولے گلے شو. دا دوی دا قضی او رونا تر سر شوا او دا او رونا سر تکی دو روستو محمد حسین عرف سید محمد او محمد ایاز عرف جان باز تا دیالس وارا دا مرگ سزا او دو درش زلا دا عمری بند سزا او رول شوی دا. دا پولیسو دا غجک پوری چارواکی زیشان ازغر زیاده کرا دا پا لمری زلدا چه دا کمزان مرگی برید کون کی تر حق دا فامیل او حق چا سوک چه پا دا غبرید کی ورسرا ککڑو پی جنگلو شوی. یاد دیوی دا غزان مرگی برید هدف حق چینایی انجینیران وو چه پا کوهستان سیمه کی دا داسو برخنا پروژه که یه کار کوو. دا پولیسو تر مخه پا دی قضیه که سالور نور تنان دا ثبوتونو دا نشتوالی لامل بری شوی هم دی. دا پاکستان دا بارنیو چارو وزارت دا گلپورس پا یو بیان که اوویل چه دا عدالتی پریکړه دا ترهگرای پر زد دا مبارزه پا لڑ که دا پاکستان دا جمنتیا خودنه کوی. مم یو زلبیا پا پیخه که قربان شوی تنانو کورانیو سرا خپل خواخوگی سرگندو او پا پاکستان که دا چینایی کارکونکو پروجو او بنسټونو خوندی ساتلو تا جمنیو. یاد دیوی بیجنگ لخوا دا دغا عدالتی پریکری پا آرا لاکم غبرگون ندلی دل شوی. احسان محمد خان, وایس اف امریکا, دیوا.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
ملګری ملتونه وایي یوازې په تیرو 11 کالو کې په نړۍ کې د انسانانو شمیر د 2 بلیونو څخه 8 بلیونو ته رسیدلی او د پاکستان په آبادۍ یا د وګړو په شمیر کې هر کال 1.9% زیاتوالی لیدل کیږي. څېړونکي وایي د تیرو 10 او 15 کلونو راهیسې په پاکستان کې د آبادۍ زیاتوالی او د وسایلو آبادۍ ترمنځ فرق اړخ ته پام نه دی راګرځول شوی. هم د دې لامل ماشومان د خوراک تعلیم او صحت د اسانتیاو له کمی سره مخ دي چې د حکومت لویا ناکامی ده. نور حال اسلام آباد څخه د رابیا پیر په ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د پاپولیشن یا آبادی لخوا خپور سوی معلوماتو تر مخه په کال 2011 کې د نړۍ آبادی 2 ارب وه چې په کال 2022 کې 8 ارب ته رسیدلې. ملګری ملتونه وایي پاکستان په هغو 8 هیوادونو کې شامل دی چې تر کال 2050 پورې به د نړۍ نیمایي آبادی وي. په دې کې مصر، ایتوپیا، هند، نایجیریا، فلپاین او تنزانیا هم شامل دي. د ملګرو ملت تونو د دغه رپورت تر مخه دا محل پاکستان کې د روزنې کچا 3.6% ده. د پاکستان د قومي آبادی بیانیه ده چې د حقونو، مسؤلیتونو او توازن د 3 سره تړلي اصولونو پر بنیاد د حیوانات لپاره مناسبه لاره ټاکلې ده. البته په پاکستان کې د پاپولیشن کونسل مشره زیبا ستار وی او ای ډیوا سره خبرو کې وایي
میرے خیال سے 10 سے لے کے 15 سال مجھے لگتا ہے بالکل جیسے
د 13 لس څخه تر 15 لس کلو پورې پر آبادی باندې قابو مندلو اړخته پام ندی راګرځول سوی. د 13 کلونو د سرشمیرو د نتیجو وروسته ګڼل کېدو چې په اساسي او ټولنیزه کچه به څه ژغ رابرسیره کړی سي او دغه زیاتېدونکې آبادی د شمیرو د خلکو پر ژوندونو او هیواد پر اقتصاد اغیز اړخته به پام راوګرځول سي. خو موږ ولیدو چې یوازې پر سیاسي چوکیو او حلقه بندیو خبرې کېږي چې د حکومت د منصوبه بندۍ یو لوی ناکامي ده. څېړونکي دا هم وایي هغه ټولنې چې خپل خلکو ته مساوي حقونه ورکوي د سوکالۍ پرمختګ او سولې په لاره کې مخ په وړاندې وي، خو د پاکستان د زیاتېدونکي آبادۍ له امله ټولنیزه او اقتصادي نابرابري د هېواد په ټولو برخو کې شتون لري. سوشیالوجیست یا ټولنپوه محمد سید شاه وی او ای ډیوا ته وایي
معاشی حالاتو بانے یو خراب اثر غردو لیشی، منگ خپلو معشومانو لے آغشان تی تربیت نشور کولے، منگ خپلو معشومانو لے بیا آغشان تعلیم نشور کولے، منگ تا آغشان تی روزگار نشور کولے.
دوی زیاتوی دا آبادی شمیر ترچنگ مش باید دا شواهدو پر بنیاد پریکری وکڑو چی خلگو تا مساوی حکونا او فرصتونا ورکرل سیم. دا ملگرو ملتونو سرمنشی انتونیو گوتریس دا ملگرو ملتونو پا بیان کی ویلی دا نړۍ اته عرب آبادی ته رسیدل د تنوع او پرمختګ لمنځلو سره پر سیارې د انسانیت ګډ مسؤلیت هم په پام کې د نیولو یو فرصت دی. د ملګرو ملتونو د رپورټ تر مخه د نړۍ آبادی کې نیمای پرخه د آسیا ده، خو ډیموګرافران دا هم وایي چې د ودی کچا په مثبت ډول په کال کې لا یو فیصد څخه کم سوې ده، او د غرنګا د دوی د اندازو تر مخه تر کال 2013 پورې نړۍ 9 ارب خلکو ته او کال 2018 پورې 10.4 ارب ته رسیدای شي. رابیا پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
درنو اردن کورا پورنم واوریدل او سم یو اداریا چی د امریکا د حکومت نظر سرګندوی.
د ایران د تش په نوم د اخلاقیاتو د پولیس په ولقه کې د یوې 20 کلنې پیغلې د ماهسا امینی د مرګ نه پس په ګرد ایران کې مظاهره جاری دي. ماهسا امینی د ایران اخلاقیاتو پولیس په صحیح ستر نه کولو گرفتاره کړې و. د یوې میاشتې نه زیاته موده شوه چې خلک د ایران د یو شمیر ښارونو په لارو کوڅو کې مظاهره کوي. د ډیرو مظاهرو مشري خزی کوي چې ورسره پکې اوس د دوی پلاران، ورونه او خاوندان هم شامل شوي دي. د ګرد ایران د یونیورسټو طالب علمان هم د حکومت د زور زیاتی خلاف کیدونکو مظاهرو کې د برخي اخیستو لپاره راپورته شوي دي، خو د ایران حکومت د دې مظاهرو د چقولو لپاره ناترسه او خونړي اقدامات شروع کړي دي. د ایران حاکمانو د مظاهرو خلاف کیدونکو اقداماتو کې په سوونو ایرانیان وجري دي چې ماشومان هم پکې شامل دي. د بشری حقوقو ایمنیسټی انټرنیشنل تنظیم ته معلومه شوې ده چې د حکومت په جوابي اقداماتو کې یوازې د سیستان او بلوچستان صوبې په زاهدان کې 280 کسان وژل شوې دي. دغه تفوج په مظاهره کوونکو نیغ په نیغه ډزې کړې دي. دین علاوه په زرګونو خلک نیولې شوی هم دي چې پکې خبريالان، صحافیان او نامتو اولسي وګړي شامل دي. د ایران حکومت انټرنیټ هم بند کړی دی او د زیاتره خلکو رسایي ورته نکېږي. امریکای په امنناکو مظاهره کوونکو د ایرانی حکومت زور ظلم په سخت ټکو کې غندلې دي، ځکه چې امنناک مظاهره کوونکو د خپل بشري حقوقو او د خپل قانونو د احترام او عزت کې دوه مطالبه کوي. صدر بایدن په 3 اکتوبر خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکا د ایران زنانو او د ایران ټولو خلکو سره ولاړه ده، د چا د حوصله او جرأت نه چې ټوله دنیا متاثره شوې ده. د خپل وینا کې دا خبره په ګوته کړې و چې امریکای د ایران د خلکو انټرنیټ ته په اسانۍ سره د رسایي ممکن کولو لپاره اقدام کړی دی، او د اخلاقیاتو د پولیس په شمول په یو شمیر ایرانی چارواکو او ادارو بندیزونه لګولې دي. د امریکای د خزانه محکمې د اکتوبر په 16 تاریخ د ایران په 16 نور لوی لوی مشرانو د ایرانی استوګونو په بیرحمه سره په چقولو کې او د انټرنیټ په بندولو کې د لاس درلودو په سر نوی بندیزونه لګولې دي. کم کسان چې د بندیزونو هدف کړی شوی دي په دوی کې د ایران د کورانو چارو وزیر احمد واحدی او د مواصلات وزیر عیسی زاریپور هم شامل دي. نور 15 کسان د فوج ستر چارواکي دي چې د ایران قانون نافذ کوونکي فوج سره، د ایران سایبر پولیس سره او د ایران پاسداران انقلاب سره تعلق لري. د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان خاغلی نت پرایس په ټویټر خپل یو پیغام کې ویلي دي، تر کومې چې ایران د خپل خلکو د حقونو خیال نه ساتي، تر هغه به پمون بندیزونه لګیدلی ساتو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته ولېګي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3-5-USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorial.
درنو اوردونکو د ټیوی سارانی خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د ډیوی تر مخاوني خبرونه پورې مو کوربه ز مجاهد جواد.